د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کې دل تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه خوښنی څرګند کړي او ویل شوی چې نو موړی نن لغرمی ورسته د خوارجو په یو نازوان مردانه بلیټ کې وجل شو. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې د هغه د وجل کې دوه مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغه لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرډلو له نوملړ وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړه په مقعد ډول لرې کیږي. خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. له دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرقیزستان هم سکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهي اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه دي چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت کلک ملاتړي بلل کېدل. خامنهي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. د اوکراین په زاپوریژا ښار کې په یو کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 8 ته رسېدلی دی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون سه شنبه له خپلو متحدینو وغوښتل چې د 12 ترمنځ د هوایي مدافع نور پټروش سیستمونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسي د بریدونو په وړاندې خپل هوایي قلمرو په بشپړه توګه خوندي کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپونه غوره کړه چې په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولای شو چې په شلم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپو سره مرکه کړې ده.
د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ده ورارو د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېده چې خلیل حقانی د خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقص ته چې په چټکۍ او ښکاره روانه ده راوړي.
د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې میشتې ښځې او ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د خپل تریخ ژوند څخه ګیله لري.
نه کار شته، نه هیڅ شی نشته، کوچنیان چې اثرې ټوله دلته سرګردانه یو ځای مو غورځولي دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویل شوي چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په اعلامیه کې د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ضایع بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی. د رویترز خبري اژانس د خلیل الرحمن حقانی د وراره انس حقانی له قوله ویلي چې نوموړي په دې چاودنه کې پر خپل تره سربیره د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېر خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. دغې ډلې د 1401 کال په هوت میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت اخیستی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې جګپوړی غړی و چې امریکا یې پر سر انعام ټاکلی و. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې هغه د هغه د نیول کېدو لپاره لاره هوارېده $15 میلیون انعام ټاکلی و. د طالبانو د دغه جګپوړي چارواکي د وژل کېدو په غبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حقانی پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغې د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې په یوه پوسټ کې ویلي چې دغه برید سخت ټکان ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان د تروریزم ټولې بڼې په کلکه غندي. په دې اړه مې چې د طالبانو د حکومت د دغه جګپوري چارواکي وژل کېدل به د طالبانو پر حکومت څه ډول اغیز ولري، نن مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي مرکه وکړه، او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، ونو وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوری حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله، هغه وخت یې په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی و. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزه ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر د داس ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل ورارو ډیر یو خیلا حساسیت لرلو او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل گروپ د پار سدول امکانات او په لاس راوړی هغه مشورې هغه ټول د ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونې ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نزیات خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې حقانی کړه به کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیانې ورکړي، پامل ډیرغړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج اکانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو، او خلیل اکانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډیر ځل د خپل وراره لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی وو، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی وو چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشران خپل قمندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې که داسې د اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د تر شا چا لاس و، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا به وروسته تحقیقات څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وژل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وژل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وژل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېر توجه کوي؟
دقیقا د دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي وو، هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپلو مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کېږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دا دي چې ډېر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نه شي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وه. د طالبانو حکومت د هغه وژل کېدل تایید کړی دی. ویل مې په خبرولو سره ویلي دي چې د هغه نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانانو فرهنګي حقونه په نښه کړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي وایي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کډوالۍ ته اړ شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له فرهنګي حقوقو څخه سیستماتیکي سرغړونې د ولس پر روح برید بولی او ټینګار کوي چې د طالبانو فرهنګ ضد سیاستونه باید د نړۍ له لوري په ښکاره ډول وغندل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې د خلکو له فرهنګي حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونه غندلې او له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوی د فرهنګي حقوقو او موسیقي د خوندیتوب او له افغان هنرمندانو د ملاتړ په هدف پر طالبانو ډیپلوماټیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نو سیاستونو د افغانانو فرهنګي حقونه په نخه کړی دي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیه د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوال ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقص ته چې په چټکۍ او ښکارا روانه ده راوړي. موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د افغان موسیقکارانو، فرهنګیانو او هغه کسانو نه خپل ماتړ زیات کړي چې همدا اوس د طالبانو له استبداد څخه په تیښته دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د هیرېدو خبرداري ورکړې او د دې هیواد د هنري او کلتوري دودونو د ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته کډوالۍ ته اړ شوي وایي د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې میشت افغان هنرمند همت ګل افغان ازادي راډیو ته وویل
پروګرامونه دلته مشتنه کور کرایانې دي چې میاش پوره کېږي. مونږ د ټول فنکاران حق یې را نه پاتې. زمونږ ماشومان دلته کې تعلیم نشي کولی. بله دا ده چې ویزې ډېر مشکلات دي. پولیس هم پازه بول کوي ولې نه کوي. مشکلاتونه ډېر دي.
په افغانستان کې یو ګیتار غږون کې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له خپل مسلک لري شوی او اوس له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
چهار نفر از ازای خانواده مسئله
زه د کورنۍ د څلور غړو د ساتنې مسؤلیت لرم. د ژوند د لګښتونو پوره کول ډېر ستونزمن شوی دي. کومه دولتي دنده چې ما د موسیقۍ په برخه کې لرله او هغه کنسرتونه چې له هېواده بهر به مو ترسره کول اوس هر څه له منځه تللي. آن شخصي او خصوصي پروګرامونه له منځه تللي دي.
د یادونه ده چې په 2021 میلادي کال کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي پرتګال ته انتقال شول او خپل هنري کارونه د دې هیواد له پلازمینې لزبن څخه پیل کړل. د دې انسټیټیوټ هنرمندانو په دې موده کې په بیلابیلو هیوادونو کې ځینی هنري پروګرامونه هم ترسره کړل. په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر موسیقي هم کلک بندیز لګولې او د اسلامي شریعت خلاف بللې. طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د موسیقي وسایل سوزولي او د یو شمېر هنرمندانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی چې یو شمېر کارکتونکي د طالبانو دا کړنې د فرهنګي تنوع د ځپنې په برخه کې د دوی د پراخې اجنډا یو برخه ګڼي.
بیا هم د هنر له موضوع څخه لرې نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځینه هنرمندان د طالبانو د بندیزونو په وړاندې د ښځو د اعتراضونو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم رول لوبوي او مشارکت او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د سازمان نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دغو هنرمندو ښځو هنر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر ښځو او نجونو ظلمونه انځوروي او ننګوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې خزینه انزورګران د هنر او سمبولونو لاري د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خزو مقاومت پیوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انزوروي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د ښځو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څېړونکي سحر فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ، پیاوړی او ساتل کېږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي. په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندانې هم د لاریون کوونکو ښځو په څیر چې د ډوډۍ، کار، ازادۍ، فشار ورکولو سره یې لاریونونه کړي، د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي. یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د کابل ښار اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم، همو درد و رنج
ما خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي، د ښځو کړاوونه او دردونه می انزور کړي، که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین. په تیر بیا د دوی ورستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل، ځکه چې په راتلونکي کې به ښځینه قابلګانې او نرسانې ونه لرو، دا په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ما په خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ.
دختر و خانومی که به افغانستان زندگی میکنن.
د کابل ښار یوه بل اوسېدونکي به هر چه له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د رسامي هنر په کارولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي.
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه کولو وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمي نه و، بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم، تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي، خو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر مېرمنو اعتراضونه پیل کړل، خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زندانی کړې. تر دې وروسته معترضو مېرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې د شعارونو د لیکلو، په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې ښځې او ماشومان وایي چې د خپل ورځنیو لګښتونو د پوره کولو وس نه لري. یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د ژوند وضعیت بدتره کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د سړو موسم پر رسیدو یو شمیر کورنۍ او کارګر ماشومان وایي چې ورځنۍ ژوند یې په ډیرو کړاوونو تیریږي. دوی دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي وضعیت یې بدتر شوی او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي او له دې بد وضعیت د وتلو لپاره د ورتکاري زمینه برابره کړي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسېدونکي عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل
نه کارسته نه هیڅ شی نهسته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردان یو ځای مو غورځولې دي، موږ مجبور یو بل لار نه لرو، کمرو که پاتېږو د دې مخه حیران ته ځو. ایران مو هم دغه خص خبر ته پسې را اخي که پاسپورټ لري که مدراک لري که بې مدراک یې هلته هم ګزاره نهسته. موږ غواړو دغه مسؤلین هر څوک چې اوسي چې اوس موږ سره خبرې کړي چې دا مثال دغه په سطحه د تمام شندان بیا خصوصا د زیرکو د ټولو ولسوالیو سره همکاري وکړي، یو د خوراک اوبه ورته پیدا کړي، د یو بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري آژانس په یو راپور کې ویلي چې هرات د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې له پراخې قحطۍ او لوږې سره مخ دی. په راپور کې راغلي په دې ولایت کې چې میندې د خوړو لپاره سوال کوي، کم عمره ماشومان په نه ستړي کېدونکي ډول په واټونو کار کوي، او دا چې ډاکټران د خوړو ځواکو ماشومانو پر درملنې بوخت دي، دا ټول په دغه ولایت کې د انساني ناورین څرګندونه کوي. د رویټرز په راپور کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د ژغورنې مؤسسو د بشري مرستو د پام وړ په کمیدو افغانان له مخ په زیاتېدونکي ناورین او لوږې سره مخ دي، او په ټکو یې د طالبانو سخت دریځو پالیسیو دا انساني نورین لا شدید او بیوزلی نور هم ژوره کړی ده. خو دا وضعیت یوازې په هرات کې نه بلکې په ډیری نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته کړاوونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 12 کلن زبیح الله ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ځینو مرستندویه بنسټونو چارواکي دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د خیریه چارو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د دوی خبره له امله یې په افغانستان کې مرستې په اسانه تر اړمنو نه رسیږي. د مسکا په نوم د یوې مرستندویه موسسې بنسټ ایښودونکي رومان عباسی ازادي راډیو ته وویل:
موانعی است که از طرف طالبا ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیتهایشان.
طالبان د مرستندوی بنسټونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ډیری مواردو کې طالبان هڅه کوي چې مرستې دوی ته ورتسلیم شي او بیا یې هغوی وویشي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایوک د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د په یو لیک ټینګار کړی چې د دې هېواد پخوانیو افغان همکارانو ملاتړ دی وشي او امریکا د هغوی یوازې نه پرېږدي. د ائتلاف دغه لیک هغه کمیټې ته استولی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن استماعي غونډې ته ورغوښتی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د څرنګوالي په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا پخواني افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سې شنبې په ورځ په یولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرني اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخواني افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرني اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. تر دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل ویلي و چې د دسمبر په 11مه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شي څو له افغانستان نه د دغې هیواد د وتلو په اړه وضاحت ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکا وتل یوه کړکېچنه پروسه وه چې د زرګونو افغان متحدینو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. لیک زیاتوي چې په لسګونه سره افغان پناه غوښتونکي اوس هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د کورنیو بیا یو ځای کېدل ځنډوي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له درېو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه سایبی تقریبا از سال 2020
د 2020 کال لاتمی مې شری سیمه سایبی اپلای کړی خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه دور کړی. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیکلی مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی. ایمیل او څنګه ته هیڅ جواب نه دی راکړی.
مرحیت بارا ما و به ایمیل ما و تماس ما جواب نه دادن.
مشکلات سر پدې سم مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارم چرته کړه تا کوي شو چرته زو ډېر سخت ژوند تر نن پورې سم موږ دیرو کچا کې باندې درې فیران فاتلې یو ترکی خواته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پاتې د موږ سره کنجا او شان سم موږ تیر کړی. حتی بعض ملګریم سه سرک کې د چپلې شاو د شدا شان سه خرسي دوی ته هم په آرامه نه پریدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملاکسوی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زا یو لاغو کسان و سخیم که دخپل که است در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل ایم. پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یا نیم کل وړاندې د افغانانو د تخلیه تلف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپلو افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویه د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې 9:30 بجې شوې د شپې، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. حکومت په ویلا مکه چې وایاند زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وژل کیدو خواشینی څرګند کړې او ویل شوی نو موړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون یاغي ډلو ته انکاروي. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګې برید بللی وژل شوی. ویل شوی په چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بېل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې ظاهرا د خامنهای اشاره ترکیې ته وجه د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کوو. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. په دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې پر یوه کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه اتو ته رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شول چې په شلم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دې ونی په خبرونه کې باوري
زیمبابوي په لومړی شلوریز چاله کې افغانستان ته د سلور وکټو په توفیر ماته ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي دراتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله. خو شرایط څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ لپاره شوي څلورم پړاو و هم درته خبرونه وړاندې کړو. او د خبرونه په اوګدو کې بعد د بنگلاديش لا تلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا وستنډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو. او د دې به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په مات سره پایل کړ. په خبرونه کې د سوداګریز لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11 نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوې د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 1550 منډو هدف ټاکلی او چې زیمبابوی د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ او په دې سره یې د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وې او محمد نبی په 440 منډې سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازی 40 او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوی لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ اینډ ګراوو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوی ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو وسوځېد او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي یا اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا 2 وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریئر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د ورد چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوی درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي او له هغې وروسته به 2 ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراوټ سره د مشر روزونکو په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جاناتن ټراوټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جاناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلو ورځ نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 ورځ نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شلو ورځ او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ورته چې جاناتن ټراوټ به د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د شلو ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 ورځو سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خراب خراب چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال له ډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو ډلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریې، میانمار او پاکستان سره یو ځای شوی دی. خبر زیاتوي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو.
پیلوبه د دسمبر پاتمه نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شوه چې بنګلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 اوور کې یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 198 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 20 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندوستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما یا جیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 اورونو کې 199 منډې وکړې او د 95 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې. د بنګلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې 19 نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلاديش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي. ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یو سیالي ګټلې ده او یو بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. دا ویل ده چې په هرې اونۍ کې شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 19 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته ډیوډ ملر 283 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې لوبغاړي سوځولي وو خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وایي نه شکرای چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 28 توپونو 4 منډې کړې وې. دغه راز سایم ایوب 1.5 او طیب طاهر 4.5 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیمول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د استرالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او استرالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت استرالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده هندوستان پکې لومړی پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې خو په ځواب کې استرالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د استرالیا لپاره ٹریویس ہیڈ 140 منڈے کڑے وے. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسٹریلیا پرته لکومی وکټ سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویم ټیسټ لوبي کې هندستان ته لویه ماته ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسٹریلیا لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې میچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاٹ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومراه او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې او په دویم پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړونکي وو چې دوه څلوېښت منډې کړې وې او په توپ اچونه کې بیا د آسٹریلیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاٹ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سٹاک دوه لوبغاړي وسوځول. د نولسو منډو ورکل شوی هدف آسٹریلیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبي کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یو سل سلویخ منڈ کڑی وی. دا بارڈر گواس کر پا دی ٹیسٹ لوب لڑی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلی وی او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با پینزر ٹیسٹ سیالی تر سرکی. دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا پینزوشتا منیٹا دا آسٹریلیا پا ملبن کرکٹ لوب غالی کی تر سرکی گی چی دا ڈیسمبر تر دیرش منیٹی پوری با دوام لری. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړې دي، شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسٹریلیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډیسمبر په 8 نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 280 منډې کړې وې. بیا د لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او یو سل 23 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په یو سل 25 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جوروټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 425 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نورې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 533 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره یو سل 45 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچونکي وو چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډیسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیرس په څلورو پاڼیو کې شپاړس وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پایته رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبلړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنی سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنی سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 204 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډلۍ بریا ته رسولې وه. د دې لوبلړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 2 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې دا چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بل یورزنی سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزي سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنی سیالۍ لوبولې دي او یو ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شلوریزي سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنی سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره 3 وړه یورزنی سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالی، دغه لیگ چې سکل پکی څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د تیرې نومبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روان دي. ټاکل شوی ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23مه نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروستی خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالۍ هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوې. په دې لیګ کې هم سکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوی دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه اوتک اخیستل شوی دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیګ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشي نړۍ مو وروستی خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنوونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی و او دوی وکړی شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 5 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، دغه راز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، دغه راز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی کد ٹپنو پوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی دواڑو سر گزر ارکڑی درد قتل نشم درد جڑل نشم تا آوری دل نشم ساتھ رہوں بھی یاد گیر کے ہم بل نشم او
کنے رغون ولین